وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم لند خبري برخه لرو. د لند خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي. شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز و او ازموینه بریالی وه. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي پورز به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې په موقتي توګه ځنډیدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ د سیشن بي او چارشنبې پورز راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واوري په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعت د پاره پروازونه لږ کم شوي وو. کانسل سیوینری فقط ځندیدلی و.
مخکې دا سره پورنه خبره شوې و چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی بهرني متخصصان له افغانستان وتلي نو د کابل ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکنه نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وپا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو یو موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا وکړي. بایدن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې یوې پارېدلې ډلې تاوتریخوالي ته مخه کړې او هڅه کوله چې د 2020 کال په انتخاباتو کې پر پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وویل بایدن به یو ځل بیا د دغه تورې ورځې په جریان کې خپل وحشت په یاد راوړي. هغه به همدارنګه دا خبرداری هم ورکړي چې د متحدو ایالاتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغ و او د توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړی ده. ساکي وویل دا تمه کوي چې بایدن به پر دې مهمې مسلې چې په دې ورځ پیښ شول او د هغو ګډوډیو او وینې تویدو چې موږ شاهد وو یوازنی مسؤول ولسمشر ټرمپ تاکید وکړي. د ساکي په وینا بایدن به په کلکه د پخواني ولسمشر له لوري هغه درواغ او د امریکایانو د بې لارې کولو لپاره هڅه چې ګواکې د په دې پیښو کې لاس نه درلود رد کړي. ترامپ دغه مراسم رد کړی او یو خبری کانفرنس پلان کړی و چې هغه هم لغوه کړ. نوموړي وویل د دغه حملې په اړه تحقیقات او د خبری رسنیو پوښښ رښتینی او بې پرې نه و. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل
If Russia nonetheless chooses to escalate,
کچرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکی چلار غوړه کړی موږ به په چټکی سره جواب ورکړو. متحده ایالاتونو جرمني سمج متحدانو شریکانو د ناتو اروپای ټولنې او جیو په شمول ټولو پښکارا روسیه ته ویل دي چې پر اوکراین به تیرای بد واقع بولري.
ورسته تر دې چې روسیه د اوکراین په لوتنې جدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل وی دي ځندېخمن دی چې روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه خپل خاورې سره یو ځای کړی و. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندای چې یو ورځ مخکې آزمویل شوی و لغږ تیز و او آزموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لغږ تیزو توغندیو دوهم آزموینه وه چې د هیواد پرون چهارشنبې ترسره کړه. مخکینی یوه یې په سپتمبر میاشت کې ترسره کړې وه. د راپور له مخې مخکې له دې چې دغه توغندی په 200 کیلومتره کې ټاکلی هدف وولي 140 کیلومتره مانورونه ترسره کړل. د جنوبي کوریا او جاپان پوځونو ویلي چې یو توغندی یې کشف کړی خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی. اسرائیل لومړی هیواد چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغې مېرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړ. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
اومیکرون په اسرائیل کې هر لور ته په خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسیږي. له دې پرته بله لاره نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډېر خپره شوې ده. د چهارشنبې په ورځ په دې هېواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 1980 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. ازادي راډیو اورې لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندویو محسوس سره به په همغږي کارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارډ ډالر راغونډ کړي دي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکارۍ ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال کوو. غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات شي ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه. او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمندو خلکو ته د رسولو په لاره کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ ښه خپل وظیفه ادا کړو. همداراز کوم مؤسسات چې بنګلي مرستې خلکو ته رسوي په دې برخه کې افغانانو سره لاس کوي.
ملګرو ملتونو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری ورکړی و چې سشت کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې سخت حالت کې راټول شوي دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټنه غذایي مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د 2 درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارډ ډالر راټول کړي دي.
ملګرو ملتونو مرستندویو بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنه کړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو 2-3 ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړي دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ورښتونو له امله بیړنی وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسیدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیارډ مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشري مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
و امریکا د ملګرو ملتونو د 1.5 میلیارډ ډالر یا 1.5 میلیارډ ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړ چې له اړمنو افغانانو سره یې وکړي. په دې ترڅ کې طالبان وایي چې دوی به د دې مرستو په شفاف ویش کې همکاري وکړي. دا مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي. احمد چبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت له غړي او اقتصاد پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیون ډالرو مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوښۍ خبر دی. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا ښه خبره ده چې یو نیم میلیارد ډالر بین المللي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په دا بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو ناورین سره مخامخ ده. کار نشته، عواید نشته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستې ډیرې اړینې او ډیرې ضروري دي چې باید افغانستان خلکو سره وشي.
حافظي صاحب، دا مرستې به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرستې بشري مرستې دي اما د افغانستان د اقتصاد د هیا لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دی، ځکه چې دا یو لنډمهال نتیجه لري چې هغه خلک د لوږې څخه ژغوري. که سم یو مقدار رونق د کاذب تجارتي رامنځته کوي او خدمات زیاتوي او یو تعداد خلک نه یوازې د دغه مرستو څخه برخمن کیږي بلکې هغه ویشونکو لپاره هم زمینه د کار میسریږي. نو په هر صورت دا د اقتصاد د هیا لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراري او د خلکو د ژغورنې لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي ښه خبره ده. موږ ځینې تغییر کوو او دا د تایید وړ دی.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولی شي؟ یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څرنګه کیدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اوریدلې دي د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپل واک کې لري، باید دوی د دغه مرستو د شفاف ویش په هکله پرته له قید او شرط بین المللي موسسات سره مرسته وکړي تر څو په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورسیږي.
حافظي صاحب، طالبان وایي چې نورې مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نورې مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره تر څو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون رانه شي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نه شي، تر هغه بریده پورې دغسې مرستې پرته له سلسلې د حکومت څخه راځي او ډېره برخه یې په لاره کې مصرفیږي. ځکه چې یو خارجي کچیرې راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر 10,000 ډالر څخه د میاشت زیات تنخواوې اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجې څخه اخیستل کیږي. دا خو برسېره بیا کوم بودجه نشته ورته. نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی او اقتصاد پوه ازرخش حافظي و. په همدې سره نور د راپورونو برخه پای ته رسیږي، خو موسیقي خپرېدو ته چمتو ده.
د سندرو
میلمانه